تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې له یونانه ترکیې ته شړل شوي شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بدرفتاری کړې ده. د راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خوا ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یو ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا پر روسیې باندې په تېره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صافی پر مخړي. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو ښځو مخه ونیوله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواده د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو ښځو ستونزې حل سوې چې هرات ته روانې وې خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر دو اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینهو ته اعلان سوې، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان استو چې د ښځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایطو ته تاسې ګوري او د عوامرو ته تاسې ګوري چې هیڅ یو بل سره برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی او د یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمیل شي د هغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه هیله مند یم چې د داسې عوامرو سره دوی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله و کیا څه شي غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تګ نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو وارې به ښځه وړي خپله پارک ته د بچیانو سره، لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دی ځان سره ولي. د دې هغه اول اقتصادي مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه به د پارکونو استفاده کوي، ښځې به دونه څوک ور باندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټیکسي ونیسي، هغې ته موټر ونیسي، هغه د پارکه پولیس یا بېرته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي. یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري، خپل بچیان سره کوي، هغه دی وایي نه ته تا نه خپله لاړ شه نن رخصتي، او ښځه د بیا راځه دوشنبه سه شنبه یې که یعنی دا رقم خو نه کېږي. دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق د مخې نه دی داسې عوامر صادروي. بل بدبختي د دې چې مثلا جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دې ووایي، خلک دې خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه، یعنې دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا قدر معلمین نه لري چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی دې نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څمري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به د ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې یم چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږ د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي، دوی غواړي همدغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنګي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوه د جنګ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټوي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه سره رقم چې زو شم راشي امر صدري اله مده به شي. هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي، دا د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یو اجتماعي پیډي کې وایي چې ته په تیاره کې سفر او یوازې مکو. آیا اسلام دونه یعنی دی وړو کوي که چې په تیاره کې مسؤلیت دی؟ ولی ویل شي چې ښځه باید یوازې سفر ونکړي؟ دا د منطق ته نگرانه وي چې دغه وخت بنیاد ښځو ضعیفه وه، دی د جنګي توان نه درلود، لارو کېږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وای، کېږي چې یو خطر سره مخ شوی دی، د محرم یا یو نارینه سره غوښ شغیت هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود وي چې څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه د څلور خوا اوسېږي، په تیاره کې ناست وسي چې دا یو ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه، د خبرو د لیدلو نه، د تصاویرو چې زه خپل له په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تل اقرار پسې میړه به یې تل اقرار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي، او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پورې سي ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي، یا ډاکټر ته ایسي، یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره کې استفاده کوي، او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
دا سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کی نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه درنې خور ګلالي جان صافي تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم. اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه ستونزې او هغه خطرونه شوز ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل، زه بالکل هم نظر یم. هغه دا بل اثر دی. دلته ساينس ټیکنالوژي جهان چیرته ځي او سوالس کاله مخکې یا د هغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت و. هغه وخت د دوی په آن چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوي نوي خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو. موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر موږ یې متضرر کړو، موږ یې ورونه، موږ یې زامن، موږ یې میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند سر رقم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زه حیران یم چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي. یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا وایي دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډیر سخته ده واقعا. دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و. هم د دې خوانه کوم لس ځای موږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي، هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکریم سره نه لګېده. هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي و، ضرورت و. نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږې جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبورې سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده. همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورک. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادی پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه سوپ موږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کړو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم. نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویل بس اجازه نیست. زه به یه خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هر ورځ کله په سرویس کې موږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې موږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په موږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه موږ کولی شو چې د دوی د ناراماولو د پاره د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګوري، د شپې ویده کېږي سهار یو خبره وباسي، چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، یاسې ونه کوي. داسې رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دی خلاصیږي، هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوژي جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهم دی، متاسفانه نو خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي کدی ونه مني دا به څنګه کوو؟ زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته تړونونه امضا کړل، اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغې ډېر مسؤوله خپل هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري وښودله. دوی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هېڅ یو افغانه ښځه، هېڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغې ورته لاره برابرې دي، ځي خپل ژوند په اروپا کې کوي. هېڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ عقلا غواړو چې د نورو اسلامي هېوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زهاور مجد مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونونو کې درس وایي، یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تعلیم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا پرې هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پوهېږم ټیکری شین اوسي، نه پوهېږم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي، هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس، یو عالم ورته تدریس کړي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوه شي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوې؟ پرېږدي چې خپله پوه شم چې د جنت لاره کومه ده. دوی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږې، ته ورته دلته قلم خوراک برابر برابر که همسې چې اوږۍ خور وویلې، ته چې ګوري چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. بدبختي کې میلیون میلیون خلک لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دوی ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یعنو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کې وي، نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یعنو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه ولې نیسي؟ ولی د تحصیل مخه د ښځو نیسي د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي. یو اسلامي هېواد د یو ښي چې هغه کارونه چې دی کې هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط آله د فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه دله تباله راپورته شي او هغه خلک چې قطعاً هغې سره علاقه نه لري دي به ټول د هغې له منځه ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم مانې کېږي دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم مانې کېږي هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمان اوسو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، ته ورته څرخه محرم جوړې. مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه دي قطعا اسلامي نه دي. که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو ځپه زه بیا تا ته کوم شی در کوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالو سره دا جزیه ته نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. یله مانه یې مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي هغه باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي. څوک خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزراء په سویه باندې دی دونه بی خبر اوسیږي، او حکومت کې خبر نه اوسیږي، او اشتمه پیړۍ د ټکنالوژي د خل هر څه دی کوي پټ نه پاتې کیږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای، ولې چې مخکې راغلی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه ځپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه، اوس خو د دې حکومت په ځای راغلی چې اقلا یو لاره جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرانوالي وه، ټول ټول شیان د سره خرابې، پولیس وو، اردو وه، دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې. دا سرکونه چې جوړ شوي دا ټول ورانه برته جوړې، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانه برته جوړې. دې د ورانې لپاره که راغلي اوسي خدای د هر څه زر ګلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي. نړیوال کنوانسیونونو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي، اسلام ته د پابند اوسېږي، اسلامي عوامل د ځای کړي، او د خلکو د هوسایۍ لپاره باید کار وکړي. حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی، د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره.
او جان تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی دی، او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې. کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په درویشتمه نیټه، دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې که دا کار کېږي، آیا ستاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کېږي؟
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي. خپل اعلان یې وکړ، په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکیو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده، او نه کوو، دا منو، هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو، او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت، او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو. باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه نجونکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرېنه خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل ته باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده که یو واري زه په خپل علمي غړي پاتې شوم یو لس کاله په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانې جوړه کې او بیرته به ماڼیګانې جوړ شي اما که معرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځنډ راغی وقفه راغی نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي دا لویه جفا ده او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معرف سره کېږي همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي هغه ډېر اوږد پروسیجر لري ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي نه هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه له کومې معرف دپاره چا کار نه دی کړی معرف یې خراب کړی دی معرف یې رغولی نه دی هر یو خپل سوی استفادي معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د یو د انسان جوړونې لپاره د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ دپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډېر وځورولو دوی آرام ناست یا وېز دلیل نه وایي دا مسله ګونګه ده اوس
او ژي جانې ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی صاحب تاسو څخه هم مننه د خبرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
زمانت دا امن زمانت